ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر او بجو د ازادې رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په راپورونو کې به د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلوالې حملې په اړه چې اوس پای ته رسېدلې جزئیات واورئ. د کندوز ولایت د اشتهارچی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په دې اړه هم تاسو ته راپورونه وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پایل کې، د دې خبري سرویس په پایل کې، د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا ودانۍ مخې ته نښته پای ته ورسېده. د افغان حکومت اجرائیه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ډېر ژر بشپړ شي، او د کندوز د شرچی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نښته وروسته یو نیم ساعته پای ته ورسېده. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل و تنو حمله کوونکو چې غوښتل د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. ښاغلي صدیقي وویل چې په دغه نښته کې د ملي شورا استازو او افغان ځواکونو ته زیان نه ده وښتی. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود وو چې د ملي شورا ودانۍ ته د اته چودنې شوي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویاندوی چې په سیمه کې یوازې زوروره چودنه شوي او نورې چودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چودنې له امله وي. ویل کېږي دا حمله شاوخوا لس نیمې بجې هغه وخت وشوه چې د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکسي د ولسي جرګې تالار ته د ننوتو په حال کې وو. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د افغان حکومت اجرائیه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به پیل وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دغه موضوع ته اشاره وکړه او ویل
اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات
عبدالله ویل په انتخاباتی نظام که اصلاحات چه د انتخابات و د اصلاحات و د کمیسیون لخوا کیگی، زه هیله لرم چه د افغانستان د انتخابات و د اصلاحات و د کمیسیون تشکیل ژر تر ژره سر ته ورسیږي. خغلی عبدالله پرون د هسپانیا له سفیر سره په کابل کې ویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په هدف ټول لازم کارونه شوي دي. د اجرائیه ریاست لخوا په خبره شوې مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې د هسپانیا سفیر ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په صورت کې اروپایي ټولنه ژمنه ده سوله افغانستان سره د انتخاباتو په برخه کې مالی مرسته وکړي. د کندوز د شرچی ولسوالۍ هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د شرچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوه ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ په مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالبان سبیح الله مجاهد هم د منلې چې د شرچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندوز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. او د پل خمری په هجر کوتل سیمه کې نن سهار دوه تنه افغان امنیتي سرتیری د یو ښخ شوي ماین له امله ووژل شول. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنه افغان امنیتي سرتیری پر غزنی بوخت وو چې موټر یې په یو ښخ شوي ماین ور برابر شو. تر دې وړاندې په پل خمری ښار کې هم ورته پیښې تکرار شوې دي. د کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکار فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان پر شمال ویدیز بنو کې د کورنوي بي ځای سوي کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې لکبل دوه تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپيان سوي دي. دغه شخړه پرون نو وخت په بکاخیل نومې کم کې چې د شمالي وزیرستان شاو خوشل زره بي ځای سوي پکښ وسېږي پېښه سوي ده. په بکاخیل کم کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پېښې په اړه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
والتا کابل شریف ول پوجونه تا بیا سلینګینا سه پر لوی د دینه غو فل دچ باندې نه بلا یونټ روغلا یې د دینه په خلک یو استلا
د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په جون میاشت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړه. د شخړې په ځای کې وایني شاهد ازادي رادیو ته ویل هغه راپورونو د بې ځای سوي غوسه په او پرول چې ګواکې امنیتي ساتونکو یو بې ځای سوي کس چې غوښتل یې کمتنن ازي شکنجه کړی دی. امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو د خبرولو لپاره چې شوارونه هم ورکول او شکه بیونکه غاز کارولای دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه کسان څنګه وژل شوی. امنیتي ځواکونو سمیته د خبر اعلانو د ورتاک مخنیوي کړی دی. په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات یو میلیون کسانو ته بيځه کېدو سبب شوی دی. د دوی زیاته برخه په بنو او د پښور په شاوخوا سیمو کې ژوند کوي. د اروپای هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکرين په چارو کې د روسي د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږو میاشتو پورې اوږدوي. دا پریکړه چې پرون په لوکزمبورګ کې وسوه د روسي د مالی پوځي او د انرژي سکتورونو په نشه کوي او په کریمیا کې تر یو کال پورې پانګونې منع کوي. پر روسي بندیزونه تیر کال د اوکرين د ختیځ له بیلتون غشتونکو د ملاتړ او له خپل خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په خاطر ولګول سوه. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگتن او متحدان باید روسیې ته اجازه ورنکړي چې حالات په خواته وګرځوي. اشکارتر پر مسکو تور ولګوي چې د په خبره غواړي د پخوانی شوروي اتحاد ته وخت نفوذ کولو شرایط پیدا کړي. نوموړي نن په برلین کې وویل موږ نه غواړو چې له روسیې سره دښمنی وکړو، خو د اشکارتر په خبره موږ به له خپل متحدانو او د نړیوال نظم پر اساس له جوړو شویو اصولو دفاع وکړو. د اوکرين په مسله کې د روسیې شکلتیا د ناتو ځینې پوځي حرکتونه پارولې دي. یوې د دې تړون د چټک خبرګون د ځواک جوړېدل دي. خو د امریکا د دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره به د اړیکو د شکولو لپاره دروازې پرانستې پاتې وي. د امریکا دفاع وزیر له اروپایي هیوادونو کتنه کوي او تمه ده چې له خپل جرمني، نارویجی او هالنډي سیالانو سره به وویني. د سوریه د بشری حقوقو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د پالمیرا د مرکزی شهر په تاریخي سیمه کې ماينون او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی دي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون ویل سمدستي څرګند نه ده چې آیا د دې افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماينون د دې 2000 کلن لرغونی شهر د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې ورستیو کې د دې شهر لمنو ته اضافي سرتیری راوستي وو. د په وینا پاوز بشای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو درې ورځو کې د شهر د استوګنو پر سیمو هوایي حمله وکړه چې لشت لږه یو لس کسانې ووژل. د سوریه د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم تایید کړي چې د داعش وسلوالو په پالمیرا شهر کې چاودیدونکو مواد یې شیدي او ویلي دي چې دا شهر د دوی لخوا یرغمل شوی دی. داعش ډله پالمیرا شهر په می میاشت کې ونیوله. او په پام کې د چینن د یونان صدر اعظم الکسیس تسیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو اتلسو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې لنننی بیړنۍ غونډې مخکې تسیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې پوهاوی چې د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو نننۍ ډلېزه حمله پای ته رسیدلې، خو د دې حملې د څرنګوالي په اړه نوی جزئیات رابرسیره شوی. د کندوز د شتارچی ولسوالي د طالبانو لاسته ولوي ده. طالبانو له دې مخکې د همدې ولایت د چاردرو ولسوالي هم نیولې و. په بروکسل کې داونې د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناتو د ماموریت پر دوام بحث کوي. د ازادي رادیو خبريال هل تر رسیدلی. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو په ځنګړي پروګرام کې به د هغو میرمنو خبري واوري چې له صحیح معاذرو سره سره روزي نیسي.
اوس ماشوم بناستا روزه ما سست تپسته ما د سیمه سره باندې ګرځي په شهر میټیټي کور کې راته ویلې چې زما موبایل به غاړه بند شي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمای کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې ل یوې نوې برخې سره یو ځای خبريږي او د دوه تیر سره اوسي. زموږ راکله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو نن مو د ازادي رادیو په خبرونو کې واوریدل چې سهار د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو یوې ډلې برید وکړ. دا برید له څو چاودنو سره پیل شو. د چارواکو په وینا دا وسلواله حمله اوس پای ته رسیدلې، خو دا حمله څه ډول پیل شوه، څومره یې دوام وکړ او تلفات یې څومره دي، په دې اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د کابل په سټوډیو کې د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولمل په مستقیمه اړیکه را سره دی. سولمل صاحب، لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ د دغو سوالونو په اړه چې د هر اوریدونکي په ذهن کې د نننۍ حمله په اړه شته.
بلې تکل صاحب، سلامونه تاسو د ازادۍ رډو ټول اوریدونکو ته. دقیقا د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نشته ورسته له یو نیم ساعت پای ته ورسېده. دغه وزارت له ویان صدیق صدیقي سره موږ څو شېبې مخکې مرکه وکړه. نوموړي ازادۍ رډو ته وویل چې په دغه نشته کې د ملي شورا استاسو او دغه راز افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی، خو دوی یوازې د برید کوونکو د تلف کېدو یا د وژل کېدو خبر یاده کړه. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود و چې د ملي شورا دانی ته نږدې شاخوا لس چاودنې هم سوي دي. خود کورونی چار وزارت ویاند ویل چې په سیمه کې فقط هغه لمړنۍ زورور چاودنه وسوه او نورې چاودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چاودنې له امله وې چې د وسلوال حمل ته ځای پر ځای سوي وه. دغه چاودنه یا دغه نشته پر شاخوا دولس بجو پای ته ورسېدله. موږ د دې حملې د څرنګوالي په ارتباط باندې شیبه مخکې د د کابل ښار د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه وکړه. د ویل چې د نننۍ پیښې حمله کوونکي وته نه و. نوموړي وړاندې د حمله د څرنګوالي په اړه داسې معلومات راکړل.
یو ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم یې په د پارلمان جنوبي کوڅې دیوال ته ووهه ترڅو دیوال موانع ړنګې او وروسته د دوی اوه نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وه هغه بیا دخول اجرا کړي او پارلمان او د ملت نمایندګانو ته او دې ته خدای نخواسته څه تاوان ورسوي. خوشبختانه چې د امنیتي ارګانو باتورو زړورو پرسونلو دوی پرې نه ښودل چې د پارلمان ماڼۍ ته داخل کړي او یا هم احاطې ته داخل کړي. وو واړه لمانځه بوتلل چې هسته د اوس هم په دې ساحه کې پراته دي او دوی کوم دوی ته تام او کې هم ور نکړه. پرسونل سي دوی اپارټمان ته نیمه کار اپارټمان ته وخیږي دغه مجال یې ور نکړه.
دا حمله تکل صاحب نن سارغه وخت وسوله کله چې د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید نن دغه جرګې ته حاضر شو او غوښتل خپل راتلونکي کاري پروګرامونه د ولسي جرګې غړو ته معرفي کړي. نو سم د سکل چې د تالار ته ننوتی لمړنۍ چاودنه وسوه چې شبي د همدغه سانه ځینې ژغونه هم اوریدونکو ته واورو.
بر فیصله کمیته محترم رؤسا به ماده 75 اصول وظایف داخلی معرفی کاندید وزیر وزارت دفاع ملی می باشد. از دارالانشا خواهش میکنم میهمانان تشریف آورده باشند، دعوت بتن. در مورد غیابت اعضای محترم
د دې چاودنې وروسته د ازادۍ رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې چې په ټول د پارلمان وکیلان او دغه راز کم خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره هلته ورغلي وه، دوی ټول د امنیتي ځواکونو لخوا یو محفوظ سیمې ته یوړل سوله. خو البته چارواکو مخکې دا وویل چې چا ته تلفات نه دی اوښتي، خو زموږ خبریالان په دې لټه کې دي څو معلومه کړي چې آیا په دې کې ملکي کسانو ته هم یا افغان ځواکونو ته هم کوم مرګ ژوبله وشته دا وکنه. باید ویم چې دا د روژې د میاشتې له پیلېدو راهیسې لومړنۍ وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي او د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. بلې تکل صاحب،
ډېره مننه کوم. قسیم سولمل، قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال چې د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلواله حملې په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې نننۍ حمله په کلکه غندلې ده. تادامیچی یا ماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یو بیان کې چې شیبه مخکې د یوناما د دفتر لخوا خپور شو، دا نننې حمله په افغانستان کې د دیموکراسي پر بهیر یو عمدي حمله او د دیموکراسي ته په افغانستان کې دیموکراسي ته یو عمدي سپکاوی او توهین بللای. د یوناما د دفتر مرستیال په نننې حمله کې د ملکی وګړو پر احتمالي مرګ ژوبله هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. قدر منوریدونکو، تاسو مخکې د ولسی جرګې د غونډې د جریان اوازونه واوریدل چې د حمله د پښیبه کې آلتا په ولسی جرګه کې غونډه روانه و چې د وسلوالو طالبانو د حمله خبر ورورسید او وکیلان او د ولسی جرګې غړي په منډه له تالاره په وتو شول. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاذای عرفان الله عرفان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. عرفان صاحب، هلته څه پیښ شول کله چې اول ځل تاسو ته اول در ورسید؟ موږ مخکې د ثبت شوي اوازونه واورېدل چې د غونډې په جریان کې کله چې لومړی ځل هلته خبر را رسیږي، تاسو څنګه خبر شوی او اولین عکس العمل مو څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در سلام پرانی کول و سر از بعد از کنی کسی نشتا تو ارتا شاره وکلا از نمون ننای اجندا بزاد دفاع وزارت نومان وزیر محمد نسیم تنگزای در نام دو چه در ولسمش دو مرسال دو پانا امی وغان تا معرفی شی تنده ساعت چه رئیس بیران وکل چه باید رئیس مانس دیاسه جمهوری او کانی وزیر در دفاع وزارت تالار تراشی تن ده ساعت چه دوی وقتا چه ننوزی ده تالار دروازه تا یا رد پورته شوه چه ده رد پا اثر تین ساعتو پا تصفیر بولی ده خاوری او دولی را توش و پا ازاو بانده او یا حیاهو شروع
ده و ده خاوری دولی چه را تویشوه ده خاوری دولی چه را تویشوه ده دنن پا تالار که انفجار و که ده بانده چودنو زور و ده چه شوه؟
کارو را به تالار دروازه مخامخ سر جنوبی دروازه خواته و متاسفانه سنگ اشتاس پیگی در سالمان زمون دیر پخانه زول تعمیر ده نو دیر لحاظ در انفجار به در تکان مخه در خور او دول پورت چه پر تالار که نو تخام خواهد و کسیبان در ایوزار پر و خطا شو و مگر رئیس مخامت رو مرسم بیا غرب و کشتاسو تالار مپریگ ده مخفل خبرت یا دوام ورکړو خو متاسفانه نور تکان شروع شو او د راکت او د پیکا ډلې را شروع شو دې د هغه وکسبان طرف خوشی که اولاد مسئول دی او فرصت تر دوی ده پارلمان د اسانه خوشی که.
عرفان صاحب، ځینې نتایج شوي راپورونه وایي چې نن هغه لارې چې ولسی جرګې ته په جریان کې به تل ډیره سخته تلاشي کېده، په دې لارو کې هغه څه چې پخوا کې د امنیتي تدابیر ټینګ نه و، دا ادعاوې یا دا خبرې تر کومه ځایه پورې ستاسو په نظر حقیقت لري؟
خب موږ لاره لرو چې پارلمان ته وصل کېږي، شمالي، جنوبي او غربي درې دروازې لرو چې مختلف لارې مختلف کسان د شمالي دروازې نه مزمن مراجعین راځي او د شمالي دروازې نه زیاتره وکیل صاحبان او د مامورین راځي. ضمنا د جنوبي دروازه کې چې د وی آی پی دروازه دي لارې نه خاص میلمان او زمونږ رئیس پارلمان کشیف لوړي سي پارلمان اویلي ده. نو معمولي تلاشي چې د نورو ورځو کې زمونږ مسؤولین امنیتي مسؤولین د پارلمان د شورا امنیت او د پارلمان کنډک محافظتی کندک دوی عادی خپل روتین تلاشی نن در لود خپل یعنی که تغییرات مون نو روی درشت تلاشی گویا نن نو نور رازی دیدی و در عادی کار در سرکیده و متاسفانه مون مشتده داری اغا کشفی و استخباراتی ارگانونش دوی در گواخونه سو گشت پارلمان مالی مخالفین خواهشوه و دیدی پارلمان بانی حمله کدی، ولی متاسفانه که نن دوید بریا شو یا زندان شو محفظ شو شه پارلمان تزان نزید و استخباراتی و کشفی ارگان موظف و مسئولیت مکلفه دیدی که در شان مکل مخین شنگ یا خونسایی که ولی متاسفانه دوید کار و نتوانید متاسفانه دوی جان لجی که پالمان ده.
بله عرفان صاحب یو وروستۍ پوښتنه که فکر کوئ چې هغه معمولی یا ورځنی یا ستاسو په وینا روټین تدابیر نیول شوی وو د امنیت لپاره، نو بیا وسلوال څنګه وتوانېدل چې له دومره امنیتي کړیو تیر شي او ځان د ولسی جرګې دروازې ته ورسوي؟
ما هم خیلی فرض و کشه مو هم خواست دوات باش امنیتی لگی و در شورا در امنیتی بل محافظه پارلمانی مکندر بیچه ها در پارلمان دفاظت و امنیت در پار کار کرد، ولی در کشفی و استخباراتی و ارگانون دوی اخپل وظیفت سرت نده رسه، ولی دوی مکلف و مکلف بیچه کلچه یا مخالف یا انتحاری انفجاری به کابل دروازه تا دارازی او دروازه نه بیارازی دست یا مرکزی جایی که آزایی چه پارلمان تا که کار که او یا مهم استراتیجی که زایی که دوی جایی که دکیدی او سو نفر از سرد جهاز وصلو سر او انتحاری انفجاری دست موتر مواد سر تا پارلمان در زان جکی در زمون در کشفی او استخباراتی ارگارون رو زبزین و زمون خیل آرزو داره چه پاینده که دوی جدی تدابی میشه ترسونه تانا شو یواز پارلمان من در کار ترسرونشی پتول زمون در امتنان بانده پتول لبانان بانده خدا نخواست دستی در بیار.
بله در ولسی جرگه دوهم منشی عرفان الله عرفان سرم افکر کوم چه تلفونی اریکا قطع شو. په هر صورت مونږ خپل ځوابونه سمو چې غوښتل دوی نه ترلاسه کړل ډیره مننه ترې کوو. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو په دوام کې دا موضوع بیا هم تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د کندوز د شتارچی ولسوالۍ نن سقوط وکړ. لدې مخکې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د سقوط په اړه هم راپور ورکړل شوی و. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان له چارواکو سره خبرې کړې او د راپور یې برابر کړی.
د کندوز د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دوشنبه سهار مهال دغه ولسوالۍ سقوط وکړ او دمګړی وسلوال مخالفان پر ولسوالۍ حاکمیت لري. ولسوال زیاته کړه چې تیره شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ پر مرکز باندې پراخ بریدونه ترسره کړل او دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیدل چې له کابله سقوط وکړ. هو، د دشترچی ولسوالۍ نن دوشنبه سهار 8 بجې سقوط وکړ او اوس د طالبانو په لاس کې ده. د نصرالدین سعدی په وینا چې پرته د نموړي ولسوالۍ له مرکز څخه د دشترچی ولسوالۍ 90 سلنه خاوره له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. بلې خواته په مشرانو جرګه کې د کندز د خلکو استازي مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز د سیمه ییزو چارواکو د نه همغږۍ له وجې د دشترچی ولسوالۍ سقوط وکړ او یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دشترچی ولسوالۍ د امنی قماندان له طالبانو سره لاس درلود چې بالاخره دغې ولسوالۍ سقوط وکړ، شاید چې د امنی قماندان کومه پټه معامله کړې وي. قرلوق زیاتوي چې د دشترچی ولسوالۍ د امنی قماندان په یادو نامنویو کې لاس او یاده ولسوالۍ پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې چې وروسته خپله د تخار خوجغار ولسوالۍ ته تښتېدلی دی. وم غوښتل چې د کندز د دشترچی ولسوالۍ د امنی قماندان نظر هم واخلو خو بریالی نه شو. بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. د یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د کندز چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و چې اوس هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ نن سقوط کړی او البته په کندز کې امنیتي وضعیت د راپورونو له مخې د خرابېدو په حالت کې ده. له دې مخکې چاردرو ولسوالۍ هم سقوط کړی و. چارواکو تایید کړی چې چاردرو ولسوالۍ سقوط کړی. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې امنیت په خرابېدو دی. د پارلمان پر ودانۍ د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ نننۍ حمله او همدارس د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو سقوط او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې همدارس د بدخشان ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیت خرابېدو خلک اندېښمن کړي دي. په دې اړه د بحث لپاره او د موضوع د څېړنې لپاره په ولسی جرګه کې د کندوز پخوانی استازی او سیاستوال معین مرستیال د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی غواړو په دې اړه له دوی سره خبرې وکړو. مرستیال صاحب مننه کوو چې بلنه مو ومنله. د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو سقوط او همدارس کندوز ښار ته د وسلوالو نږدې کېدل، له بلې خوا د کابل په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ برید، تاسو ته او د افغانستان خلکو ته کوم پیغام رسوي؟
زه فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ زیات وخت را په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. د خپلمنځي جګړو خلک د کندوز د ولایت ډېر ناراضه کړي دي. د دوی کورونه په امن کې د هغه وخت چې دا جنګونه شروع شوي نه دي، د دوی مال او سر په امن کې نه دی. دا باعث د دې شوی دی چې د افغانستان مسلحو قوتونو ته به شرایط مساعد شوي دي.
مرستیال صاحب، دغه وسلوالې ډلې چې تاسو یادوي چې په خپلو منځونو کې سره مخالفت لري، دا د هغه ډلې دي چې په حکومت کې شامل دي او که د وسلوالو مخالفینو د لیکو خبره تاسو کوي؟
په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو شکل په ځینو مناطقو کې دوی غیر مسؤول مسله قوتونه دي چې دوی په حکومت پورې هېڅ تړاو نه لري. دوی باندې اربکي نوم هم نشي ایښودلی چې اربکیان دي. او په ځینو مناطقو کې هغه مسله قوتونه دي چې د حکومت لخوا ورته اربکي ویل شوي دي. دوی خپلمنځي جګړې په کندوز کې پیل کړې دي او د خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې وي د هغه سره تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې پرون ابل شپه د خرابات ولسوالۍ کې دا جګړه ډېره جدي د دغسې دوو ګروپو ترمنځ روانه وه. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل. دوهم علت یې دا دی چې متاسفانه هلته د ملي قوتونو د پولیسو د امنیتي قواوو اضوخه چپول کېږي. هغه خلک چې په راس کې دي هغوی انتغلا کوي، هغوی خرڅوي. د دوی د وسایلو نفت او پټرولو دا خرڅېږي. دوی ته مرمۍ نه رسېږي، مرمۍ د دوی خرڅېږي. په نورو د قوماندانانو لخوا دا خرڅېږي. هغو بې سلامه کېږي، هغه جوړه کېږي چې منطقه پرېږدي. که وروستنی اطلاعات چې د ارشیف په باب ته ورسېدل، د درې ورځو راپه دې خوا حکومتي افرادو د ولسوال او قوماندان او نورو حراکینو په شمول دوی مخکې له مخکې د خپلو کورونو نه د ارشیف ولسوالۍ کې وتلي وو او دوی پوهېدل چې موږ سقوط کوو. کوم وسایل ترانسپورتي چې طالبانو ته په ارشیف کې په لاس ورغلي دي، په هغه کې یو قطره تیل نشته دی، په هغه کې نور وسایل نشته دی. هغه سما چې طالبانو ته په ارشیف کې په لاس ورغلې ده، مرمۍ نشته دی. دا په دې معنا چې د دوی مرمۍ د قوماندانانو لخوا خرڅېدلې، د دوی تجهیزات خرڅېدل، د دوی پټرول خرڅېدل. دوی ونشو کولای چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او منطقې پرېښودلو ته مجبور شو. په ارشیف کې مطلق جنګ نه دی شوی. د دې ورځو په دې خوا د حکومتي اراکینو تښتېدل پیل شوي دي. ولسوال او قوماندان نور اراکین ته تللي دي. اولن سار مخته مخکې د رڼا دوی هر څه پرېښودلو، بدون له جنګه، بدون د هېڅ شي نه، دوی ولسوالۍ ترلاسه کړله.
بله، مرستیال صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې دغه چارواکي چې تاسو وایي سیمه یې پریښې ده او پخپله له خپلو کورنیو سره له سیمې وتلي دي، دا د نوې ادارې لخوا ټاکل شوي چارواکي دي که د پخوانۍ ادارې کسان دي؟
ځینې په دې وروستیو کې د امنیتي قواوو په چوکاټ کې تاکل شوي وو. د یوې اونۍ لخوا د امنیت قمندان تاکل شوی وو او ولسوال او نور اراکین پخواني کسان دي چې تر اوسه پورې هلته دي. مهمه دا ده چې دوی پخوا تاکل شوي یا اوس تاکل شوي د افغانستان د خلکو په وړاندې پخوانۍ اوسنۍ کوم توپیر نه لري. ټول یو رقم خلک دي، هغه افراد دي په خاص توپیر د ټاکنو په اعتبار باندې نه دی راغلی. که دا په لوړو چوکیو کې د حکومت دي، که د والیانو په پوستونو کې دي، که د ولسوالانو قمندانانو په پوستونو کې دي، کوم خاص توپیر په کې نه دی راغلی. هغه څه چې د ملي یووالي حکومت وعدې خلکو سره کړې وې هغه عملي نه شولې. بناان دوی ونشو کولی چې هلته امنیت راولي، متاسفانه، که دا لوړه چوکۍ دي که ښکته چوکۍ دي. دوهم علت یې دا دی چې هر کسان د طالبانو په مقابل کې د قندوز په مقابل ولایت کې د اربقي په نوم باندې او د محلي پولیسو په نوم باندې طالبانو په مقابل کې جنګیږي، چې دوی ډېر پخوا بد سوابق لري، ښه تجربه نه لري، خلک ته بد خاطرات لري. هغه حکومت د طالبانو په مقابل کې جنګیږي، د خلکو رضایتي نور هم زیات شولی.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په ولسي جرګه کې د کندز پخوانی استازی او سیاسي فعال موین مرستیال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د شمال پر امنیتي حالت خبرې کولې او خپل تحلیل اورو. دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره رسره وسی. خو دا شیبه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پر ملي شورا نننۍ بریټ وو تنو حمله کوونکو په وژلو سره تر یو نیم ساعت مقابله ورسته پای ته ورسید. د دوی په خبره په دې پیښه کې بل هیڅ چاته مرګ جوړل نه ده وشته. د افغان حکومت اجرایی مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ سي او په کار به پیل وکړي. د کندز ولایت د شتارچي ولسوالۍ نن د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د پاکستان په کراچی ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1340 تنه مړه شوي دي. بیا هم د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 2 تنه وژل شوي دي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تشپږ نورو میاشتو پورې اوږدوي. او د سوریه د بشري حقوقو فعالان وای اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریه د پالميرا شهر په تاريخي سیمه کې ماينونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو، په بروکسل کې داونه د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام په اړه بحثونه کوي. د ازادي رادیو خبريال بروکسل تر رسیدلی او له هغه ځای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی اسد الله لودین. هلته تیارې د دې غونډې د جوړیدو لپاره په کومه مرحله کې دي او په پام کې څه دي چې پر کوم موضوعاتو به دقیقا تمرکز کیږي؟
ډیر مننه تکلیف. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ناتو د دفاع نو عمومي غونډه دراتون کې 4 شنبه او 5 شنبه په ورځ جوړیږي، یعنی د جون د میاشتې په 23 او 25 نیټه. اوس د ناتو په مرکز کې د دې غونډو لپاره ابتدایي غونډه شروع شوې دي، یعنی د غونډو ته د چمتووالي غونډه پیل شوې دي. شیبه وړاندې د ناتو لوړپوړو چارواکو له افغان خبريالانو سره خبرې وکړې. هغوی چې نه غوښتل خپل نومونه واخیستل شي، دوی ویل چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ښاغلی سنګزای هم راځي او دلته به په دې غونډه کې برخه اخلي. دوی وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان بیا هم مهم وي، د اجنډا مرکز به وي، دوی به په افغانستان غږیږي او له دې پرته به د اوکراین او د داعش ګواښ په عراق او سوریه کې دا هم هغه مسایل دي چې د ناتو په غونډه کې به مطرح شي. دوی وایي چې د افغانستان موضوع په دې بحثونو کې شامل وي او د افغانستان امنیت لا هم د ناتو لپاره ډیر مهم دی. دوی وایي یو خبره چې وکړه هغه دا و چې افغانستان کې د محل د ناتو له خوانه د وخت ملاتړ ماموریت دوام لري. دوی ویل چې ناتو اوس فکر کوي چې د دې ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري او دغه حضور به تنها پر ملکی ماموریت پورې محدود نه وي. دوی په دغه حضور کې په دغه ماموریت کې نظامی غړي هم خلک په افغانستان کې وساتي. خو تر اوسه دا نه معلومه چې د وخت ماموریت ملاتړ به څه وخت په افغانستان کې ختمیږي او بیا به ناتو نوې ماموریت هلته پیلوي. دا هغه څه دي چې د ناتو چارواکو هم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او ویل چې دا مسایل تر بحث لاندې دي او وروسته به پرېکړه پوشي. د ناتو دغو چارواکو چې نن له افغان خبریالانو سره خبرې وکړې د افغانستان اوسنی وضعیت هم د اندېښنې وړ وبالی. په افغانستان کې نننۍ حمله چې د افغانستان په ملي شورا شوې دا هم وویل چې دا د وسلوالو مخالفینو هڅه ده او غواړي چې داسې ځایونه هدف وګرځوي چې هغه د مطبوعاتو سرټکي شي او هغه د دوی لپاره په حساب د رسنیز پروپاګاندا شي. دوی دا وویل چې د طالبانو او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یادایش ګواښونه په افغانستان کې جدي دي او دوی هم غواړي چې له افغان حکومت سره په ګډه په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو دغه ګواښونه مهار کړي. خو دوی یو خبر دا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ګواښونه په هغه کچه جدي نه دي لکه څنګه چې په عراق او سوریه کې دي. خو ویل چې دوی هر ګواښ جدي نیسي او دوی ویل چې تروریزم نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او حتی نړۍ لپاره ګواښ دی او دوی ژمن چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم هغه موضوع چې دوی پریټینګار وکړی ویل چې دغه راتلونکو دوه ورځو کې به په دې خبرې کېږي چې څنګه دوی له افغان ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
ډېره مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په بروکسل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د را روانې غونډې په اړه چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړیږي معلومات راکوله. اوس هم د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لومړی د یو کلی زرغګونه ډراما او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي خو جمال یې ورسره نه مني. راځي په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رضا کریمه
صاحب یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیګه کې دې شو کومه نوې خبره ورسره وي د وسنۍ چړین سره به مې مرسته وکي.
ګل محمد ورتلای شي هغه کسانو سره خبرې ختم شي وي.
مننه وروره.
رضا ګل محمد په خو وخت کې راغلی دې ظالمانو ته ډیر وزورولې ټول په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې و.
ښه امره د برکلی کسان چې مونږ ول هغه و.
هو هو هم هغه و.
نو نسیم کم به خو په ناقه تور جزا ولیده تر څو خلک سره خبرېدل نسیم په وهلو ټکولو لپخو غورځو.
هغه کسان چې سهري محکمه کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي حسین پات کیږي خپل جزا به عمر ګوري.
دلاور خان څنګه امغه خو نسیم باندې د غلا ټاپه وهلې و چې خلک دومره وه.
ګول محمد دلاور ته هم په قانون کې جزاشته خود دلاور خان تعالی وی چې نسیم ډیر جوبل شوی نه دی. ته دا څنګه وګوره
ما خدا خلک د خپل کلی شاوخوا ته بيخي نه ولیدلی نو دوی څه کار ما سره درلود.
ګول محمد دا یواز غلا نه و ته د نثار احمد او شاغا د زمکی او پیسو په لانجه کې خرچ وایي.
څنګه پونشوم
هغه کسانو په خپل هزاراتو کې ویل چې دوی د شاغا ملګری دي او رښتیا استاد دکان د غلا کول لپاره هم همغه شاغا ورته ویلی وو.
شاغا ولی هغه ما سره څه درلود او هغه خو شاغا بندي وو هغه پر شوه چې گیر شوی وو.
هو هو بندي خو اوس هم دی د همغه زندان نه خپل کار کړی هغه هم د نثار په خاطر.
څرنوال صاحب دا څنګه خبره ده دښمنی د نثار سره ده او دکان زما وهی.
ګول محمد نثار احمد ته په سوداګری پیسې درکړې وي او کنه؟
هو هو دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلا او شاغه په خپل اقرار وکړو ویلې مون خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکه پیسې ګول محمد ته په ګټه ورکړې دي ځکه.
سرنوال صاحب نو اوس چې اصلي غلا پیدا شول از ما مال به بیرته راکې.
ګول محمد چې غلا پیدا شول ان شاء الله مال به هم پیدا شي. قیام الدین خان قیام الدین لکه چې وای نه ولید مجبورم چې پسې خپل ورشم.
زبان ولارشم خوس لار را نوره کشوه ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړي او دلته راته وای چې مال به دین بیرته پیدا شي.
بلې زر شالو کانو بیړه وکې نو وینې چې ما کام را نګ دی دې
کسې بیړه به وکو خو نن مخه ډیر کار وکه
مجبور ته موه چې غختلې
احمد ل خاور نه کو د تیګو په وستلو کې خطا کړه مگر نه پویګم چې د تلاشې نه د بار په تیرولو کې څنګه
استاد دا خو تا ته معلومه ده چې د قاچاق په تیرولو کې په ما پسې څوک نسی رسېدی
الوکانو ټول پټ شئ تاسو مالې ځان نه پټ کړئ
استاد څه خبره وه
مغږېږئ چوچکې سرونه چې اوس به مې د دښمن نه ټوپک کار کوي
ښه وایي سرونه به ټیټ کړو د قاچاقو په کار کې چیرته سر لوړې شته
استاذه څنګه وکړو بس به وي کار به شروع کړو
نه نه
یوه شېبه صبر وکړه بیا شروع کوو
لکه چې تعقیب کړې
ته زما دا وارخطۍ او بیړې ته ګوره او د دوی دا جنجالي کارونو ته ګوره نو ولې پټېږئ
احمده که نه وایم هم باید وی وایم غلا که په ښکاره وه نو نوم به یې غلا نه و پټېدل خو د غلو کار دی
پاسې الوکانو پولیس لاړل هله نو راځئ لږ زر زر شئ همدا پاتې کارونه مو پای ته ورسوئ بیا ځئ نو خپلو سمڅو ته
سمه ده احمده ته راسه ستا کلنګ ښه دی دغه تیږه راته وباسه
هو رښتیا زه هم ځم الوکانو چې تیاره شوه
او احمده ته راسه په څه لګیا یې
ته صبر وایي ده ته راشه وګوره چې دا څنګه تیږه ده
دا څومره رڼا کوي ته صبر چې زه استاد ته غږ کوم هغه به یې پیژني استاذه
استاذ هم لکه چې لاړه
لاړه ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کېږي زه به یې اوس غم درته وخورم
دا څه پکې وي په دې الوځوي
ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کېږدو بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو
هغه نور کارګران څه شول
د استاذ خبره هغوی خپلو سمڅو ته ننوتل لا دا ولې نه سمېږي زه ښه شو راځه دېخوا
مه کوه وایي ده دا څه کوې ته والکه داسې به نه وي ګوره
ته پرېږده ته
نظم د سیړونو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه
قاضي صاحب و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمنۍ نه درلوده اسې مې د خولې ووته چې غله مغه دی
دلاور خانه د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی د محکمې وخت مه ضایع کوه
نه قاضي صاحب ما خو د نورو په شان نسیم وهل او ټکولم نه دی دا څنګه قانون دی
قانون هم تاته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوی چې د کلي خلک نسیم ووهي مهربانی وکړئ د جلسې نظم مراعت کړئ د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي عیاد او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامی مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقرې په اساس تاسې هر یو په شپږ میاشتو حبس محکوم یاست او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمه محکوم شوې جلسه ختمه شوه
خو د پدموشه دا څه وشول په یو لغته دونه پیسې شو د پدموشه دا خو لاخه شو چې یو لغته مې والای و کنه نور بلاتونه جریمه کېدم اوس پوه شوم چې یو لغته 6000 افغانۍ بایه لري
دا فکر دې کاشکې وخت کړی وای
معلم صاحب خو کار دې ونه کړ تا د دلاور خان غوندې سړی زندانی کو
زرو څه کارایم ما څه باندې کړای خپل عمل باندې کړای دی لګو چې زوی میرا ته خلکو وژنې
نه ما دلاور قانون ته پړو
قانون جزا ورکړي، خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکړه، وی نه منله.
چې ابرا ور نه کړه هغه خپل کار دی.
زما هم دا وایم، ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا چې قصد یې واخیست او که د ځان قصد ته برابر کړه.
نه ما که یې قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پګیر راشي. ها خیر.
ناسیمه، ناسیمه، تا ته لکه چې حرامه ژوند خوند نه درکوي. والکه دې رنګ ته دې وګوره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جماله. نه و نه شو، دا اسلامی خو نه پرېږدم. پلار زما سره په ناحقه دښمني وکړه.
ناسیمه، دا کارونه تا سره نه ښایي، دا بې ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره ناسیمه، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه جنۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه جنۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لیاس ناسیمه، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښوده، نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
ناسیمه، په خدای ستا ماغزه کار نه کوي، لیونۍ شوې؟
او زه لیونۍ شوی یم؟ لیونۍ په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته ووایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه در سره یم او له خپلې مینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې.
زما د مینه په کار نه ده. که ملا را سره تړې نو د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیمه، په دې کار سره ځان خرابوې. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. الا راکړه د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیمه،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلامی.
چېرته به یې ولټوې؟ هغه هم له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته به یې څنګه پیدا کړې؟
درنو اوریدونکو، ستاسو په فکر د اسلام او نسیم ترمنځ اختلاف او دښمنی د نسیم او ګلالۍ د جبري کوژدې له امله نه ده؟ که داسې وي نو آیا ستاسو په خپله سیمه او ولس کې دې ته ورته پیښې او شخړې شوي دي؟ راته یې ووایاست چې نور اوریدونکي یې له انجامه خبر سي. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې د روژې مبارکې ورځې په حوصله مندۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ. نننۍ خپرونه پیلوو. روانه خبرونه مو د حامله او شیدې ورکوونکو میندو روژې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې د خبرونه تر پایه را سره ملوسی. د روژې په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو پاړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او کنه؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو. د امر روغتیا وزارت چارواکي وایي له هر سلو زره میرمنونه 328 د ولادت پر وخت مري. د دې وزارت موین عبدالبصیر سرور ویلي امر روغتیا وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټه کړي. که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه، خو په 2010 کال کې د وی سروې لمخې ویل شوی و چې په هر 2 ساعتونو کې یو مور د زیګون پر وخت مړکیږي. او رسته خبر ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینه وغواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي، خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی.
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی دی، خو که یو انسان صحی مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې لخه کېدو وروسته دی قضایي ونیسي. همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېری ضعیف وي او یا ماشوم ته خطر متوجي وي کولای شي خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شونو قضایي دی راوګرځوي. خوشته ځینې داسې خلک چې په ډیر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار بشي. د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډیره بې حاله وي، فشار یې ټیټ او سر ور باندې ګرځي. دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کیدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي.
اوس ماشوم په ناست روزه یم، همداسې یم، سست تپسته یم، همداسې مې سر را باندې ګرځي، فشار مې ټیټ دی، ګیښې چې کېدای نسم هسې چې کار وکړم لا چې فشار مې ټیټ دی، سم په سترګو تراګمې راځي سې جګېږم. کور کې راته ویلي دي زه وایم موبایل به غاړه به مې بنده سي دې لپاره یم که روزه وخورم، خو زه وایم موبایل به غاړه به مې بنده سي دغه لپاره یم.
د کندهار اوسیدونکي ملکه هم وایي په روژه کې ماشوم په نس و، فشار به یې ټیټ و، پښو او لاسو به یې سستي کوله او په کلي کې هم ډېرې ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
والله شکر دی خدای ایوانان زما په مشکلات په دې روژه کې را باندې راغلي دي. دوه ایوانان مې راوړي، یو لور یو زوی مې، مشکلات مې زیات والله، فشار به مې ټیټېدی، خپل لاسو به مې سستي کوله، کورم مې زموږ دغه رسې ښه نه و، غریبي وه، نیستي والله. چې انسان یو ښه خوراک یو ښه چکار کوکي نو سړی به لږ څه وخوري نو څه به وګوري، خو بیا هم خدای پاک نه راضي یم. شکر دی خپل روژې مې په سر رسولې ښه وم، خدای پاک روا کړې ده. خو زموږ دغه خلک یې خو نه کوي، دا زموږ نفس نه مني چې موږ رقم به چې خپله روژه سرته ورسو، دا نفس نه منله چې موږ خپله روژه وخورو. کله دا خو زیات هغه په دې چې خلک خاندي وایي نه کوي، هغه څه کولای شي چې یعنې پټه مخوري، دا کومه مشکلات نه دی، باید چې کور کې پټه وخوري. دا خو معلومه خبره نه ده چې ته انسان ته ځان معلوم کړه چېرته چې په مخ کې روژه وخورو. د خدای لپاره داسې بنده ته خو سړی نه نیسي، دا هېڅ مشکلات نشته، خو بس کوم یو به نه د زړه به نفس پیدا نه منله، که نه روژه به یې نیوله. په ما خپله چې په دې خپله سترګو مې لیدلې ډېر ښځو رسې مشکلات کې به مې روژې به یې نیولې، نه به یې خوړلې. پلانکې روژه خور دی، پلانکې روژه ونیوله، خو چې د الله نه پټه نه دي، بنده نه به څه پټه کړي. خدا زه چې هر څه کوم چې ستا نه به پټه کړم، د خدای نه به څنګه پټه کړم؟ خدای ته خو بې شکه چې معلومه خبر ده، خو پټېږي نه، د پټې خبر نه ده.
د خوست اوسیدونکي زرمینه د خپلو وریندارګانو یادونه کوي چې په روژه کې حمل لري خو بیا هم روژه نیسي او فشار یې هم ټیټ وي.
نه نیسي، خوله نیسي، کورنۍ ورته وایي، په کورنۍ ورته وایي چې خوره یې ډاکټران، کورنۍ خپله دای دوی نیسي، و ضعیفه چې وی نیسي، دلې مې دی خو خپل زړه مانی، زړه مانی نیسي. مثلا فشار یې ټوټېږي، جګېږي، زوب پر راځي، خوندې خو هغه خپله لیدلې وي که نه، وریندارګانې خویندې مې ټولې رژوې نیسي، یوې سفرونه ده خوړل دوارې نه ورته ورته وایي چې رژه مه نیسئ، ماشوم ضعیفه کېږي، تاسې ضعیفه کېږي، وایي چې نه موږ نسو، کار ډېر نه پکوو، دومره کار پکوو چې دی مثلا دی په بارې وي، زور یې پراسېږي، نور کور خو موږ خپله کوو.
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې میرمن شته چې حمل لري او روژه هم نیسي، که میرمن څومره ضعیفه هم وي مجبوره ده چې روژه ونیسي.
کلی کې چې ښځې حامله داري خوارانې ډېر مشکلات لري، هغه نو روزې چې راشي روزه کې دا هېڅ د هغه نه لري چې دا روزه وخوري، اوس زه حامله داره یم، یوه غذا وخورم، هغه کبابي خوریم، بیا نو ورسره کورنۍ جنجال کوي، خواښې ورورګانې چې روزه دې وخوړه، خواښې ورته وي مونږ وختو کې خو مونږ هم روزه نیوله، داسې خو نه وو چې مونږ تاسې نازولې یاستئ روزه ولې خوري، کبي خوري بیا سم شی نه وي چې وي خوري، خواښې ورته وي دا کارونه خو د کور مونږ هم کول، مونږ خو روزه نه خوړله، یا مې بچی به نه سو، دا جنجالونه یې ورسره نه خبر نه لري، وای نه اوبال ده نه خورم.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی. د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر همایون لودین په وینا، حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري، نو د طب علم دی میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري.
حامله میندې او یا شیدور کون کې میندې د عام خوړو څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري، اضافي انرژي ته ضرورت لري، همدارنګه دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري، تر څو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوي وشي. نو په دې خاطر باندې تغذیه له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته، او یا هغه میرمنې چې په بروري کې یا په امیندواري په وخت کې وي، هغې ته په حدود د 300 تر 200 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري. په دې معنا هم میندې چې کدرې وخت خواړه خوري، نو دوی پنځه وخته خوړو ته اړتیا لري، دوه وخته اضافي خواړه باید وخوري. دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري، لکه وریجي، غوښه، الوګان، او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډیره ولري زیات وخوري. له همدې کبله دې اړتیا مطابق دا میندې باید زر زر خواړه وخوري. نو اسلام مبارک دین او د طب په علم دواړه یو ځای دې میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري.
ځینې میرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي، نو روژه نیسي، خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولای هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي.
زه خو دا بهتره بولم که چېرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولای چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي، او طبابت هم دې ته دا موقع برابروي، نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي، ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي، او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي؟ همدارنګه ماشوم ضعیف را غټیږي، او کله چې ماشوم دنیا ته راځي مونږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو، هغه زر ورځې نه میاشتې د ماشوم د مور په ګیره کې دي، او دوه کاله د ولادت نه وروسته دي، دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړیږي، چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 240 ورځې د شیردهي موده ده، چې دوه کاله دي زر ورځې کې، دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرې میندې په دغه وختونو کې خپل خواړه ونه خوري، نو په دې حالت کې به د دې ماشومان خو رشدونه کی، همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کیدی شي. که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیف وي، د ولادت په جریان کې زمونږ ډېری میندې په ډېر تاسف سره چې نه یوازې دا چې تلف کیږي، د دې تر څنګ په شدیدو نورو تکلیفونو اخته کیږي، په دوامداره کم خونی اخته کیږي، په دوامداره سوی تغذیه اخته کیږي، چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېر خطرناک ده. نو بهتره ده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري، او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمی الله ریحان په وینا، هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا د خپل روژه وخوري، او کله چې صحت ښه شو نو بیا دې ونیسي.
هغه میرمنې چې هغه امیدوارې وي په هغه باندې روژه ځکه نشته دی چې هغه ته تکلیف متوجه دی، او قران کریم په خپل په دې باندې گوا دی، ایام معدودات فمن کان منکم مریض او علی سفر فعده من ایام اخر. الله پاک وایي چې د شمار ورځې دي، هر هغه څوک چې دستا سونه نا جوړوي یا په سفر باندې وي، نو هغه دې په نورو ورځو کې روژه ونیسي. نو امیدوار مېرمن چون کې ډیر خوراک ته ضرورت لري، هغه ډیر سکاک ته ضرورت لري، نو چې نه دې ته تکلیف وي نه ماشوم ته تکلیف وي، دا دې روژه نه نیسي، روژه دې وخوري. هر کله چې ولادت بیا وشو، ماشومې شو دیو خوړلې، تکلیف ورته نه وو، بیا به ورځم لنډې شوې وي، بیا به خپلې روژه ونیسي او د حقیقت ځای براوړي.
خاغل ریحان همدارز د هغو میندو پاړه چې شیدی ورکوي وای دوی هم باید روژه وخوري، او هغه میرمنې چې ضد کوي چې باید روژه ونیسي نو کورنۍ باید پوکړي چې روژه وخوري، نه دا چې هغوی ته پیغور ورکړي چې ته روژه خوري.
دلته د مور شودې چونکه دا دغه د پاره ډیره ضرورت دی، د ماشوم د پاره د هر یو نعمت نه دا بهترین نعمت دی. نو کله چې دا روژه ونیسي نو تبن چې خوراک او څکا قرباني ودرېږي شودو کې اثر پریوزي، هغه کمیږي. نو د دې د پاره هم کچیرته بل وسیله نه موجوده او ماشومې ډیر ورکوټه او د څو میاشتو، نو ښه خبره ده چې هغه هم روژه وننیسي. هغه ښځې چې هغه ضدناکې وي، هغه وایي چې زه حتماً روژه نیسم، بیا هغه قضایي نشم راوړلی، بیا مې د لاسه نه کیږي، بیا پیشلمی راته نوي دا نه وي، هغه باید ضد ونیکي او خواښې مجبوره په دې کې چې هغې باندې روژه وخوري. خو روژې خوړل دا نه چې روژه خوړلي بیا د لوګانو پیاوې ته ناستی، نه، بلکې هغې دپاره ښه خوراک مهیا کړي، د هغې دپاره ښه میوه پیدا کړي. زړې ښځې هغې خپلو انګورګانو ته یو قسم تانه ورکوي او ورته وایي چې موږ به نیولې او تاسې اوس نشي نیولی. نو دا که تا هغه وخت کې مې نیولی دی، مور په ځان باندې زیاتی کړی دی، نو موږ وایو چې تا په ځان زیاتی کړی، تا به کړی.